د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې لچې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وی. د ازادي رادیو دور لس د ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی پیل شوې. نن د پنځمبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د جوزا د میاشتې شپږشتمه ده چې د 2011 میلادي کال د جون له 14 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو دا لومړنی نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا لوی درسي له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه، خو زیاته کړه چې راتلونکي میاشت به له دې هیواد د امریکایي پوځیانو وتل پیل شي. افغان ولسمشر د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې وویل افغان ځواکونه دا وس لري چې امنیتي چارې ور وسپارل شي. خو لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیس وایي واشنگتن اکثره وختونه د افغان ولسمشر حامد کرزي خبرو ته سم غوږ نه دی نیولی. د امریکا لوی درسې زوایی امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له استازي سره ظاهرا په هیواد کې د ناکراریو د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیس وایي چې واشنگتن اکثره وختونه سم کار نه دی کړی او د افغان ولسمشر حامد کرزي خبرو ته غوږ نه دی نیولی. ګیس چې د روان میلادي میاشتې په پای کې تقاعد کوي پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي تدارکاتو کمیټې استماعي غونډې ته وویل
Frankly, I think that we have often not done a very good job.
صادقانه زه په دې باور یم چې موږ اکثره وختونه د ولسمشر کرزي خبرو ته سم غوږ نه نیولای. هغه ستونزې چې کرزي په عام محضر کې رابرسېره کړي، دغه ستونزې اکثره وختونه له موږ سره په خصوصي ډول یو یا دوه کاله مخکې مطرح کړي دي. رابرټ ګیس د بیلګې په توګه په افغانستان کې له خصوصي امنیتي کمپنیو څخه د امریکا د کار اخیستو لانجمنې مسلې ته اشاره وکړه او ویل چې موږ په عراق کې په دې پوه شوي وو چې خصوصي امنیتي کمپنۍ په دغو هیوادونو کې یوه ستونزه ده او باید پر دغو کمپنیو د څارنې مسؤلیت مو ډېر وړاندې افغانانو ته سپارلی وی. ګیس دغه راز وویل چې ولسمشر کرزي ورته په شخصي توګه ویلي چې په 2014 کال کې به واک پرېږدي. د افغانستان له اساسي قانون سره سم ولسمشر دوه دورې کولای شي چې جمهور رئیس شي، خو داسې اوازې خپرې شوې دي چې حامد کرزی هڅه کوي چې قانون بدل کړي څو د بلې دورې لپاره هم جمهور رئیس شي. د کاپیسا په مرکز محمود راخي کې پرون 14 وشوه. دې 14 لک تر لږه شپږ تنه وژلې. د کاپیسا والي مهراب الدین ساپي ازادي راډیو ته وویل
در حدود 6 نفر از اماتوران ما شهید میشه و 2 نفر دیگر زخمی میشه.
د سیمه ایزو چارواکو په وینا دا 14 هغه مهال وشو چې یو تونس موټر د ولایت د ودانۍ پر لور روان و، خو کله چې امنیتي ځواکونو ودرو 14 پکې وشو. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی دی. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د یو ځان وژونکي په ګډون څلور تنه ملکیان وژل شوي. د سید کرم امنیتي مسؤلانو رسنیو ته ویلي چې پرون مازدیګر برید کوونکي غوښتل چې ولسوالۍ ته د پولیسو پر استنېدونکي کتار برید وکړي، خو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي 14 وشوه. په دې اړه وړاندې په تفصیل اورئ. د پاکستان د استخباراتو ادارې چارواکي وایي د امریکا مشکوک بې پیلوټه الوتکو د پاکستان پر قبایلي سیمو پرون توغندي وویشتل او لږ تر لږه 15 تنه یې وبخې 15 تنه یې ووژل. دغو چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد کړي ویلي چې دوه توغندي په جنوبي وزیرستان کې وانه ته نږدې پر یو موټر لګېدلي او څلور تنه یې وژلي. لږ ځنډ وروسته تر دې دوه توغندي په وانه کې د ملا نذیر د ډلې پر کسانو وویشتل شوي دي. په دې پیښې کې له رپورټونو سره سم شپږ تنه وژل شوي دي. وروسته مسولان وویل چې په شمالي وزیرستان کې یو موټر وویشتل شو او 15 وسلوال په دې پیښې کې ووژل شول. له یوه کال ډېره موده وشوه چې امریکا د پاکستان پر قبایلي سیمو د بې پیلوټه الوتکو بریدونه زیات کړي دي. د ایران عربي ژبې تلویزیون العالم رپورټ ورکړ چې ایران جوړ کړی سټلایت مدار ته واستاوه. العالم تلویزیون پرون په خپل رپورټ کې وویل چې رصد یو سټلایت به تصویرونه مخابره کوي او د هوا د حالاتو په اړه به معلومات ورکوي. د 2009 کال په فبروري کې ایران د امید په نوم لومړی سټلایت مدار ته توغولی و. امریکا او متحدان ویره لري چې ایران اټومي بمونه جوړوي او اندېښنه لري چې د اوږده واټن بالستیک ټکنالوژي د دې لپاره پکارېږي چې سټلایت مدار ته واستوي او دا ټکنالوژي د اټومي سرګلولې لپاره هم پکارېدای شي. ایران وایي اټومي پروګرام د انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره پیل کړی دی. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له استازي سره ظاهرا د سوریې پر رژیم د مخالفانو په وړاندې د خونړۍ او ځپونکو اقداماتو د پای ته رسېدو لپاره د فشار راوستو د هڅې په ترڅ کې خبرې کړې دي. راپورونه وایي چې اردوغان په پایتخت انقره کې د بشار الاسد له استازي حسن ترکمني سره نږدې درې ساعته غونډه وکړه. د دغو خبرو د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو اردوغان مخکې د سوریې له ولسمشر غوښتي وو چې په هېواد کې شخړې پای ته ورسوي او د اصلاحاتو لپاره یو مهال ویش وټاکي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د رژیم ضد مظاهرو په وړاندې د حکومت د ځپونکو اقداماتو له وجې له 8500 زیات کسان ترکیې ته کډه شوي دي. د راپورونو له مخې زرګونه نور سوریایان د ترکیې پولې ته نږدې د خوندي ځای موندلو په هدف اړولي دي. د بشري حقونو ډلې وایي چې د مارچ له نیمایي راهیسې چې په سوریه کې د خلکو پاڅونونه پیل شوي، ګمان کېږي شاوخوا 1300 ملکي وګړي به وژل شوي وي. له څه باندې د 300 پولیسو او عسکرو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما دا صلاحیت لري چې په لیبیا کې د کانګرس د یو شمېر غړو د اعتراضونو سره سره چې ویلي دي ولسمشر باید په لیبیا کې د امریکا د پوځي مداخلې لپاره له کانګرس اجازه وغواړي دغه ماموریت دوام ورکړي. په هغه دیرش مخیز راپور کې چې د اوباما ادارې کانګرس ته استولی ویل شوي چې امریکا په لیبیا کې د ناتو په مشرۍ هوایي بمباریو کې محدوده ونډه لري. سپینې ماڼۍ ویلي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په ورځنیو جګړو کې ښکیل نه دي او هلته زموږ ځمکني ځواکونه حضور نه لري، ولسمشر د اساسي قانون په رڼا کې د دې صلاحیت لري چې پخپله د دغه ماموریت د دوام امر وکړي. سپینې ماڼۍ د لیبیا په ماموریت کې د امریکا له ونډې دغه دفاع د کانګرس د هغه پریکړې لیک په ځواب کې کړی چې د روانې میاشتې په سر کې تصویب کړی و. په دغه پریکړې لیک کې چې قانوني بڼه نه لري، پر ولسمشر له دې کبله انتقاد شوی چې په لیبیا کې د امریکا د ښکیلتیا په اړه یې قانع کوونکي دلایل نه دي وړاندې کړي. دغه پریکړه لیک د اوباما ادارې ته تر راتلونکي جمعې پورې وخت ورکړی چې د دې ماموریت په اړه چې امریکا پکې څومره ونډه لري، لګښت څومره دی، او د امریکا پر نورو د افغانستان او عراق پر ماموریتونو یې څه اغیز کړی، یو شمېر پوښتنو ته ځواب ووایي. د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې په بحرین کې د ملي روغې جوړې د خبرو تر پیلېدو مخکې کړکېچ ډېر زیات شوی دی. امریکا د بحرین له چارواکو وغوښتل چې خلک د روغې جوړې خبرو ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میچل پوسنر چې د بحرین مرکز ته تللی دی وایي امریکا پرته له کوم توره د بهرنیانو توقیف ته اندېښنه لري. همداراز د تحقیقاتو په وخت د زور زیاتي خبرو شوو رپورټونو ته هم اندېښمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د بحرین د پاچا حمد بن عیسا الخلیفه دا اقدام وستای چې دروغې جوړې د خبرو وړاندیز کړی دی. په بحرین کې په مارچ کې مظاهرې وشوې. بیا له ګاونډیو عرب هیوادو ځواکونه د هیواد ته ورغلل او پکې بیړنۍ حالت اعلان شو چې دغه اضطراري حالت یوه اونۍ مخکې لرې شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د امریکا لوی درستیز له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه، خو څرګنده کړه چې راتلونکي میاشت بل دغه هیواد د امریکایي پوځیانو وتل پیل شي. د افغانستان ولسمشر د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې وویل افغان امنیتي ځواکونه دا وست لري چې امنیتي چارې ور وسپارل شي. د افغانستان د پوهنې وزیر په کابل کې د کمپیوټر ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ لپاره د نوې ودانۍ د جوړېدو په مراسمو کې وویل هڅې پیل کړي چې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په مرسته تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي.
هنوز هم در حدود 575 مکتب ما مسدود مانده.
او د کابل ښاروالۍ په نوښت د ښار د پوهانو جوړ شوې شورا پرون لومړنۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې د کابل ښاروال ژمنه وکړه چې د ښار په جوړولو او ښایسته کولو کې به خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د امریکا لوی درستیز له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه، خو څرګنده کړه چې راتلونکي میاشت بل دغه هیواد د امریکایي پوځیانو وتل پیل شي. تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړي چې څومره شمیر پوځیان له افغانستان وباسي، څو بیا د 2014 میلادي کال تر پایه د افغانستان ټولې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د امریکا د لوی درستیز د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا جګپوړی پوځي چارواکي په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه د مرستې ژمنه کوي. د امریکا لوی درستیز وایي په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د طالبانو او القاعده شبکې پر ضد په جګړې کې پرمختګ شوی وي. د امریکا لوی درسیز امیرالبحر مایک مولن یو امریکایي تلویزیون ته د سیشن به پروسویل سربیره پر دی چې یو شمیر پوځیان بل افغانستان ووزي بیا به هم هلته امریکا پوځي حضور لري. مولن زیاته کړه که په درې څلور کاله کې امریکا خپل پوځیان له افغانستان وباسي بیا به هم دا پوښتنه کیږي چې پوځیان مجر وتلی دي. په افغانستان او پاکستان کې هم یو شمیر سیاستوال دې ته اندېښنه لري چې له افغانستان به د بهرنیو پوځیانو له ژر وتلو افراطي ډلې ګټه واخلي. د عبدالمتین خیرخوا په نوم یو افغان ازادۍ راډیو ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسلې هغه افغانان ډېر اندېښمن کړي دي چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې شاهدان وو.
اگر نیروهای جامعه بین المللی از افغانستان برچیده شوه،
که چېرته د بهرنیو ځواکونو لمن له افغانستانه ټول شي، تاسو به تر 1991 کال بدتره ورځ ووینئ، داسې چې په کابل کې به د ملک الطوایفي ساحه تر پخوا سل برابره زیاته شي. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر هاشم بابر بیا وایي چې امریکا د هغه وخت له افغانستان پوځیان وباسي چې کړې شمنې ترسره کړي.
موږ دا نه غواړو چې امریکا دې بې وخته ووځي. موږ دا غواړو چې امریکا او نیټو فورسز د سکیورټي کونسل د یو قرارداد لاندې راغلي دي او هغه چې کوم ګند هغه د لاسه د سوویت یونین د زبانې راځي پیدا شوی وو، دا د امریکې او د یورپ او د مغرب چې کوم دی
وروسته تر دې چې د اتیایمو کلونو په پای کې د پخواني شوروي اتحاد پوځیان له افغانستان ووتل، امریکا دغه هیواد ته شا کړه چې بیا کورنۍ جګړه ونښته او په نتیجه کې طالبان واکمنان شول. د امریکا لوی درسیز امیرالبحر مایک مولن وایي موږ به تیرې تیروتنې بیا تکرار نه کړو. مایک مولن بیا په تیرو 1300 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې د شویو پرمختګونو ستاینه وکړه، خو له افغانستانه یې د امریکایي پوځیانو د وتلو شمیره مشخصه نه کړه. د وویل موږ به تر 2014 کال پورې چې پوځیان له افغانستانه ورو ورو وځي په پوځي ډګر کې پرمختګ ته دوام ورکړو. د امریکا لوی درسیز بیا وویل کله چې په 2014 کال کې د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارو، نو باید په حکومت او پرمختیایي برخو کې دومره پرمختګونه شوي وي څو دغه هیواد خوندي شي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن دغه ورځ پرون د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې د پوځي تدارکاتو کمیټې ته په استماعي غونډه کې د افغانستان د حالاتو په اړه وویل چې د افغانستان په جنوب کې په امنیتي برخه کې په وروستیو کې ځینې پرمختګونه حاصل شوي دي. هغه وویل موږ اوس له هغې مرحلې ته رسېدلي یو چې زما په عقیده د افغانستان په جنوب کې امنیتي وضعیت دې ته زمینه برابره کړې چې په نورو برخو د ښې ادارې او پرمختیایي کارونو په برخه کې هم چارې عملا چټک شي. موږ تر اوسه په ټول هېواد کې دې مرحلې ته نه یو رسېدلي، خو په مجموع کې زموږ دغو هڅو ښه نتیجه ورکړې ده. لبل خو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنګای د همکاري سازمان په غونډه کې خوښي څرګنده کړه چې افغان ځواکونه به د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي او په افغانستان کې به له دې سره بهرني پوځیان ووځي او د ملګرو ملتونو دا ماموریت به پای ته ورسیږي، خو یو شمېر پوځي څېړونکي دې ته اندېښنه لري. احمد شیبر یې په اړه راپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي افغان ځواکونه به په 2014 میلادي کال کې یو مخ دې ته چمتو وي چې د ټول افغانستان امنیتي چارې په لاس کې واخلي. ولسمشر کرزی په قزاقستان کې د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشیزه کې پرون وویل افغان ځواکونه دې ته تیاری نیسي چې د امریکا او ناټو له ځواکونو امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي. ټاکل شوی دی چې په 2 اونیو کې د افغانستان د یو شمېر سیمو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، خو د پوځي چارو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې افغان ځواکونه د دې وس د اوس لپاره نه لري چې د افغانستان امنیتي چارې ور وسپارل شي. په واشنگتن کې د دیموکراسۍ د دفاع په مؤسسې کې څېړونکی سبستیان ګورکا ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لا وخت دی چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. موږ سیمه ییزو ځواکونو ته د امنیتي چارو له ورسپارلو ډېر واټن لرو، ځکه چې سیمه ییز ځواکونه او د ولسمشر کرزی حکومت نشي کولای چې د اوس لپاره پر ټول افغانستان اغیزناک حاکمیت ولري. د ګورکا په نظر د افغانستان د پوځیانو د روزلو بهیر سم پر مخ روان دی، خو کله چې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي نو په ښارونو او لارو کوڅو کې پولیسو ته واک انتقالي شي. خو د نوموړي په وینا پولیس کمزوري دي او که چېرته تر 1.5 کال پورې پولیس سم ونه روزل شي د امنیت د انتقالېدو په برخه کې به ستونزې ډېرې وي. افغانستان تر اوسه شاوخوا 1,000 عسکر لري او د رویټرز اژانس په وینا څه باندې 1,050,000 پولیس تر اوسه روزل شوي دي چې نږدې 1,000 تنه یې مېرمنې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي بیا د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې هیله څرګنده کړه چې وروسته تر دې چې افغان ځواکونو ته امنیتي چارې وسپارل شي، نړیوال ځواکونه به ووزي او د ملګرو ملتونو دغه ماموریت به پای ته ورسیږي.
او اوس هم یو ځل بیا د دې خپرونې د مهمو خبرونو او مطالبو سرټکی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیس وایي واشنگتن اکثره وختونه د افغانستان ولسمشر حامد کرزي خبرو ته سم غوږ نه دی نیولی. د امریکا لوی درسیز له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې راتلونکي میاشت به له دغه هېواده د امریکایي پوځیانو وتل پیل شي. افغان ولسمشر د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې وویل چې افغان ځواکونه دا وس لري چې امنیتي چارې ور وسپارل شي. د افغانستان د پوهنې وزیر په کابل کې د کمپیوټر ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ لپاره د نوې ودانۍ د جوړېدو په مراسمو کې وویل چې هڅې پیل کړي چې د دیني عالمانو او قومي مشرانو په مرسته د تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې چارواکي وایي د امریکا مشکوکو بي پیلوټو الوتکو د پاکستان پر قبایلي سیمو پرون توغندي وویشتل او لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل. د ایران عربي ژبې تلویزیون العالم رپورټ ورکړ چې ایران جوړ کړی سټلایټ مدار ته واستاوه. د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې په بحرین کې د ملي روغې جوړې د خبرو تر پیلېدو مخکې کړکېچ ډېر زیات شوی دی. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له استازي سره ظاهرا د سوریې پر رژیم د مخالفانو په وړاندې د خونړیو ځپونکو اقداماتو د پای ته رسیدو لپاره د فشار راوستو د هڅې په ترڅ کې خبرې کړې دي. سپینه مانی وایي ولسمشر باراک اوباما دا صلاحیت لري چې په لیبیا کې د کانګرس د یو شمیر غړو د اعتراضونو سره سره چې ویلي دي ولسمشر باید په لیبیا کې د امریکا د پوځي مداخلې لپاره له کانګرس اجازه وغواړي دغه ماموریت ته دوام ورکړي. او اوس هم د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل آن ته به غوږ شو.
د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو پام نن د یوې نړیوالې ادارې هغه راپور وراړولی دی چې وایي د دوی د یوې سروې له مخې افغانستان د ښځو لپاره د مځکې د سر یو خطرناک هیواد دی. دا ورځپاڼې وایي له یوې خوا په افغانستان کې 30 کلنه جګړه، لوږه، بېوزلي، د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی او بې سرپرستي د دې سبب شوي چې افغانستان د ښځو لپاره یو خطرناک هیواد اوسي. له بلې خوا په افغانستان کې یو شمېر دودونو هم د ښځو د پرمختګ مخه نیولې او پر دوی ډېرې ستونزې ورته پلې دي. خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپلې تازه ګڼه کې په افغانستان کې روان کړکېچ ته پاملرنه کړې او په دې اړه په یوه مقاله کې وایي د افغانستان جګړه هغې خوا ته ځي چیرې چې پیل شوې وه. د ورځپاڼې په وینا لس کاله مخکې د القاعده مشران د افغانستان په ختیځ کې پټ شوي وو او کله چې پرې امریکا دلته بریدونه پیل کړل نو د القاعده ډېر پلویان سرحدي غرنیو سیمو ته په شا شول او له هغه ځایه پاکستان ته واوښتل. ورځپاڼه وایي امریکایي ځواکونو د افغانستان په جنوب کې یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې او په هلمند او کندهار کې ډېرې بریاوې لدي، خو په ختیځ کې یوې بریا ته رسېدل لا لرې ښکاري. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان ختیځې سیمې غرنۍ دي او د حکومت مخالف وسلوال په پیچلو غرنیو لارو په اسانۍ له پاکستان څخه وسلې او مهمات راوړي او د نړیوالو ځواکونو خلاف مقاومت ته دوام ورکوي. ورځپاڼه وایي که څه هم امریکا غواړي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي، خو د دې کمولو سره سره هم په کار ده چې په ختیځو سیمو کې خپل سرتیري زیات کړي او که داسې ونه کړي په دې سیمه کې به د مخالفو وسلوالو حضور د یو جدي ګواښ په توګه پاتې وي. د نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا وسنۍ ستراتیژي پر ستراتیژیکو افسانو ولاړه ده. ورسپانه وایي په افغانستان کې د امریکا وسنۍ ستراتیژي غیر عملی ده. دا خبرونه د دې خبرې لپاره دوه دلایل وړاندې کوي. وایي د دې ستراتیژي د نورو تشو او نیمګړتیاو سربیره دا کړنلاره پر دوو ناسمو انګیرنو ولاړه ده. اول دا چې افغانستان څخه وتل به دا هیواد یو اربیه د القاعده شبکې په ځاله بدل کړي، او دویم دا چې په افغانستان کې د جګړې ناکامي به د اتومي وسلې لرونکي پاکستان بې ثباته کړي. ورسپانه وایي اوله انګیرنه ځکه سمه نه ده چې نور القاعده په افغانستان کې د پخې ځای نه لري او مخکې هم له دې کبله طالبان ورنږدې شوي وو او دوی ته یې پناه ورکړې وه چې د تمویل بله سرچینه یې نه درلوده، خو اوس په افغانستان کې حالات بدل دي. ورسپانه وایي دا هم سمه نه ده چې د افغانستان په جګړې کې ناکامي به پاکستان بے سبا تکڑی، زکا دا خپل پاکستان دے چې دا ټول تورستان روزی او له دې لارې په سیمه کې خپلې ګټې پالي. ورسپانه وایي د تورزم د جګړې تمرکز باید په افغانستان نه بلکې په پاکستان کې وي.
ا ایساف زواکونو هغه راپورټ رد کړی چې د سیشن بی پورس خپور شوی او پکې ویل شوی چې د طالبانو له مشر سره امریکا خبرې کړې دي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور در واورو، په پکتیا کې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د پرونی ځان وژونکي حملې له حاله به مو خبر کړو چې پکې څلور تنه ملکیان وژل شوي دي. تفصیل یې له ګردېزه د ازادۍ راډیو د خبریال لمر نیازي په راپورټ کې اوري.
دغه برید چې د چهارشنبې په مازدیګر د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه شوی، په پایله کې د یو تن بریدګر په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول. د یادې ولسوالۍ امنیتي چارواکو له برید وروسته د پیښې په سیمه کې خبري رسنوي ته وویل چې برید کوونکی ځانمرګی و او غوښتل یې چې ولسوالۍ ته د پولیسو په ستنېدونکي کتار برید وکړي، خو په وینا یې هدف ته له رسېدو وړاندې ځان ته چاودنه ورکړه. د خلیل په نوم د یادې ولسوالۍ یو تن امنیتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل له چاودنې وروسته یې په هماغه ځای کې د بریدګر په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ولیدل چې په وینو سره او ټوټه ټوټه پراته وو.
موږ په درې نیمو بجو غوښتل چې تلاشي د وظیفېد پتر باندې خپل پرسنل بازار پسکامت باندې ساوک پراته زمان دا ساوک بېرته دوباره سي بازګشت وکړو. پرسنل زه خپل هم په دغه حالت کې وم. کوم وخت نظام کارور مخې ته راورسېد، یو نفر ما پله سرګوسي موږ طرف ته په منډه باندې داسې راغی. د منډې سره داسې شپږ نه تر یغې خواته انفجار وسو. دغه ځان انتحار کوي، انتحار یې کوي. موږ هم په دغه که پر څه دیام ورک ورسته دیدم چې وکړه دغه په څادر جسدونه پراته وو. امکان لري چې انتحاري او درې نفر خدای د ملکي خلکو زغت دکاندارانو د خلکو دغه دکان شکر الله جل کوم مشکل مقتدی دی پیدا سیدن زخمیان لرونه شهیدان لرونه که کوم مالی خاصه سره لري چې نه لري.
لا پیکي کابو نیم ساعت ورسته چې کله سیمه ته ورسیدم نو لا هم د وژل شوی کسانو جسدونه پر خپل ځای پراته وو او پولیسو هم نه غوښتل چې جسدونه د کورنۍ غړو ته ورکړي. په دغه وژل شوی کسانو کې یو تن چې فکر کیږي د تلس غلنۍ عمر به هم نوی بشپړ کړی، په سپیر ډاک سوځېدلی پروت و چې پر جسد یې خپل لس کلن رور اوښکې تڅولې. که څه هم تر دې مهاله د پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او موږ هم هڅه وکړه چې په اړه یې د دولت د وسلوالو مخالفانو نظر هم واخلو، خو تر دې دمه پرې بریالي نه شوو. د سید کرم ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دغه شوي برید په ترڅ کې دوه تنه کم عمره ماشومان په داسې حال کې د ځانمرګې برید د چرو ښکار شول چې څو ورځې وړاندې په زرمت کې هم د یوې بلې بمي چاودنې په ترڅ کې اووه تنو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وختې وه. لمر نیازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د یادونې وړ بولو چې د دغه راپور له جوړېدو وروسته وسلوالو طالبانو په سید کرم ولسوالۍ کې د ځانمرګي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي چې په دغه برید کې ګڼو کورنیو او بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. ایساف ځواکونو ازادي راډیو ته په راستولې خبر پاڼه کې هغه راپورټ رد کړ چې د سیشن بی پورس خپور شو او پکې ویل شوي چې د طالبانو له مشر سره امریکا خبرې کړې دي او واشنګټن وړاندیز کړی چې طالبانو ته د سولې په بدل کې د افغانستان د جنوبي برخو واک سپاري. د ایساف د خبر پاڼې جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
ایساف ځواکونو د ازادي راډیو هغه راپورټ رد کړ چې د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په استناد چمتو شوی و او پکې ویل شوي دي چې امریکا طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د افغانستان په جنوب کې د واک د دوی وي او په شمال کې د هغه کسان واکمنان وي چې امریکا پرې اغیز لري، خو طالبانو دا وړاندیز رد کړی دی. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه چې د امریکا د مشهورې ورځپاڼې انټرنیشنل هارل ټریبیون ورځپاڼې سره همکاري لري او له پاکستان خپریږي، په خپل رپورټ کې د پاکستان د استخباراتو د پخواني مشر متقاعد جنرال حمید ګل خبر هم راخیستې ده چې وایي طالبانو ته د امریکا وړاندیز د منلو نه دی ځکه چې دا کار افغانستان له تجزیې سره مخامخوي. د ایساف ځواکونو د ملکي چارو د برخې مشر ریر اډمیرال بیک وایي دا خبره چې په پاکستان او افغانستان کې خبره شوې ده چې لویدیز له طالبانو سره خبرې کړې دي او دوی ته یې وړاندیز کړی دی چې د افغانستان پر جنوبي سیمو دي دوی واکمنان وي، یو مخ بې بنسټه خبر دی او هیڅ حقیقت نه لري. د ایساف د ځواکونو د ملکي چارو د برخې مسؤول زیاته کړه چې زموږ هدف په افغانستان کې څرګند دی او هغه دا دی چې په دغه هیواد کې بیا القاعده ځالی جوړې نه کړي او طالبان بیا واک ترلاسه نه کړي.
د افغانستان په جنوب کې د ناکراریو او ناامنیو له امله تر اوسه سلګونه ښوونځي تړل شوي، خو د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې د دیني عالمانو او قومي مشرانو په مرسته په وروستیو کې هلې ځلې پیل کړي چې تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي. ښاغلی فاروق وردګ دا خبره پرون په کابل کې د کمپیوټر ټکنالوژۍ په نوم د انسټیټیوټ لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د په مراسمو کې وکړه. تفصیل له کابله د زکیه غیاسي په راپور کې اوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د پوهنې د سیستم د معیاري کولو لپاره کار کوي چې لا هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه ښوونځي د ناامنۍ له امله تړلي دي. د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ چې د چهارشنبې په ورځ یې د کمپیوټر ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ لپاره یې د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښوله وویل چې د ناامنۍ له کبله اکثره ښوونځي د هیواد په جنوب کې تړل شوي دي، خو ښاغلي وردګ وویل چې ډېر ژر به د دیني عالمانو، قومي مشرانو او د پوهنې د لارویانو په مرسته زیات شمیر تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي.
هنوز هم در حدود 575 مکتب ما مسدود مانده،
اوس هم زموږ 515 ښوونځي تړلي دي. ما ته زیاتې هیلې پیدا شوي، زموږ همکاران له موږ او شخصا زما سره په اړیکې کې دي. وروستۍ هیلې مې چې پیدا شوې هغه د زابل په اړه ده چې هلته ځینې اړیکې ټینګې شوي دي، او 1500 ښوونځي چې په زابل کې تړل شوي دي د دې کال تر پایه به ډېر شمېر یې بیرته فعال شي. هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان د پوهنې په برخه کې مرسته وکړي، موږ یې همکار یو.
هر کسی که بخواهد که در معارف افغانستان همکاري بکند، ما همکارش هستیم.
په دې وروستیو کلونو کې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې، اکثره ښوونځي تړل شوي، او په ځینو ولایتونو کې د ښوونکو او زده کوونکو ګواښل او وژل لا هم روان دي. د پوهنې وزارت بیا وایي چې دوی هڅه کوي په افغانستان کې د تړل شویو ښوونځیو د خلاصون سربیره په هر ولایت کې تخنیکي او مسلکي زده کړو ته هم جدي پاملرنه وکړي. د پوهنې وزیر وایي چې ټاکل شوی د روان کال تر پایه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له سلو څخه زیات تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونه جوړ کړي. ښاغلی وردګ د کمپیوټر د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ په اړه وایي
قدم امروزی مو قدم است برای بهبود کیفیت تعلیمات تخنیکی او مسلکی.
زمونږ د نن ورځې قدم په هیواد کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو د کیفیت د ښه والي لپاره دی، چې دا قدم به بالاخره زمونږ د هیواد د پرمختیا لپاره ګټور وي. دا نن ورځ چې موږ د کوم انسټیټیوټ د بنسټ ډبره کېښوده، 30 درسي او اداري خونې لري چې د 1.2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت چې د پوهنې وزارت انکشافي بودیجه او د نړیوال بانک مرسته ده په 14 میاشتو کې به جوړ شي، او د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د دې انسټیټیوټ د شاګردانو ظرفیت 2 برابره شي.
تعداد محصلین 2 چند میشه.
اوس مهال په دې انسټیټیوټ کې 1300 کسان په زده کړه بوخت دي. په افغانستان کې د پوهنې په وړاندې یوازې امنیتي ستونزې لوی ګواښونه نه دي، بلکې د کتونکو په اند د مسلکي ښوونکو، د کتابونو او د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی هغه ستونزې دي چې نه دي هوارې شوې او په افغانستان کې د پوهنې د سیستم د پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
د کابل ښاروالۍ په نوښت د ښار د پوهانو جوړ شوې شورا پرون لومړنۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې د کابل ښاروالۍ ژمنه وکړه چې د ښار په جوړولو او ښایسته کولو کې به خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. تفصیل یې له کابل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
کابل ښاروالۍ وایي چې د دې شورا د جوړېدو یوازینی هدف دا دی چې د دوی کارونه وارزوي او په ورته وخت کې ورته لارښوونه او مشورې ورکړي. دغه شورا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پرانیستونکې غونډه وکړه او ګډونوالو یې په خپل وار سره کابل ښاروالۍ ته خپل وړاندیزونه او مشورې وړاندې کړې. کابل ښاروال انجینر محمد یونس نوندیش وایي ډېر لوړپوړو کسانو د دغه شورا هرکلی کړی او د دې مینهوال دي چې غړیتوب یې ولري. محمد یونس نوندیش د شورا د جوړولو هدف داسې څرګند کړ.
جلسه شورای خبرگان شهر از طرف ښاروالۍ کابل شورا دعوت شد.
د ښار د پوهانو شورا د کابل ښاروالۍ لخوا راوغوښتل شوه. په دې شورا کې یو شمېر پوهان، د نظر خاوندان او بانفوذه خلک چې په کابل کې مونږ پیژندل رابلل شوي دي. دغه کسان به د کابل ښار د ښه جوړولو، ښې پراختیا او لا ښایسته کولو لپاره خپل وړاندیزونه او نظرونه وړاندې کوي، او موږ به د هغو په مرسته وکولی شو د ښار لپاره ښه پروګرامونه جوړ
کړو.
د غونډې ځینو ګډونوالو د ښار اوسنی حالت د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړه چې که دغه حالت کنټرول نشي، نو ژوند کول به نور هم له ستونزو سره مخ شي. د کابل پخواني والي مجددي په غیر معیاري ډول د لوړ پولیسو ودانیو جوړول، په ښار کې د ډیرو کثافاتو شتون او د شنو ځایونو نه موجودیت ښاري ژوند ته جدي ګواښونه په ګوته کړل. نوموړي د ښار د ښه ژوند لپاره کابل ښاروالۍ ته وړاندیز وکړ چې په غرونو کې د ونې کینوي او باید هڅه وشي چې کابل ښار کې د ځمکې لاندې د میترو اسانتیاوې رامنځته شي. په غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د کابل په تاریخي موقعیت رڼا واچوله او زیاته کړه چې کابل په تاریخ کې د ښکلا، هنر او نقاشۍ ښار پاتې شوی، او د ده په خبره بابر شاه پکې 2.5 ډوله غاټول ګلان پیدا کړي وو. نوموړي د ښار د اوسني حالت یوازنی لامل له ښاري ژوند سره د خلکو نه بلدتیا په ګوته کړه.
شهري کې چنان صدمه از روزګار دي.
کابل ښار کار لروزګار داسې زیان ولید چې تل بل ستونز سره مخ وي او وسیدونکو هم ډیر کم لخارج جوان سره بلدتیا لري. مونږ ټول کې د دې شورا غړي یو کنه تر خپل وسه پورې باید زیار وباسو چې کابل خار جوړ او سمسور کړو او لخاروال سره مرسته وکړو.
نوموړي وویل هڅه باید وشي چې خلکو ته د ښاري ژوند په اړه پوهاوی ورکړل شي ترڅو ښار له موجوده ستونزو څخه خلاص شي. خو کابل ښاروال له دې ټولو ستونزو سره سره ژمنه کوي چې د خلکو په مرسته به وکولی شي د ښار اوسنی وضعیت کنټرول او د ښه ژوند فضا رامنځته کړي.
په همدې راپور سره ورسېدو د دې خپرونې وروستۍ برخې ته. وخت په افغانستان کې 9:30 دی. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زرغونه منګل سړیو ته راغلي او راتلونکي نیم ساعت درې خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
له تاسو مننه. شنونده های ګرامی سلام و صحبتان بخیر. به امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایان این مجله خبری با شماستم. در برنامه های امروز رادیو آزادی هم در مورد تازه ترین مسائل مربوط به افغانستان، منطقه و جهان مشنوین. نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. رئیس کمیته لوی درستیزان امریکا ادمیرال مایک مولن وعده کمک های دراز مدت به افغانستان را داده، ولی از آغاز خروج نیروهای امریکایی در ماه آینده هم سخن گفته است. رئیس جمهور افغانستان قصد دارد در سال 2014 میلادی از کرسیش کنار رود. در حالی که غرب از برنامه اتمی ایران در حراس است، تهران یک ماهواره جدیدش را به فضا فرستاده است. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس میگوید واشنگتن اغلبا کارهای نادرست کرده و به سخنان رئیس جمهور افغانستان گوش نداده است. گیتس که قرار است در پایان این ماه تقاعد کند، دیروز در مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا گفت ما اکثرا به سخنان رئیس جمهور کرزی گوش نداده ایم. کرزی موضوعات را که در معذر عام بیان داشته است اغلبا با ما به طور خصوصی یک یا دو سال پیش در میان گذاشته بود. در مجلس استماعی دیروز در صنایع آمریکا رئیس کمیته لویدرسیزان آن کشور ادمیرال مایک مولن هم حضور داشت و وعده کمک های دراز مدت به افغانستان را داد، ولی گفت در ماه آینده میلادی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر موضوع را در جریان برنامه خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع آمریکا گفته است که رئیس جمهور افغانستان به طور خصوصی گفته که قصد دارد در سال 2014 میلادی از سمتش به حیث رئیس جمهور افغانستان کنار برود. رابرت گیتس این موضوع را به یک هیئت از ثنای آمریکا ابراز داشت.
He told me he plans to step down in 2014.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور می تواند برای دو دوره 5 سال در این سمت ایفای وظیفه کند. به گزارش رویترز، در گذشته حدس و گمانهای موجود بودند که گویا رئیس جمهور کرزی تلاش دارد تا با تغییر قانون اساسی برای زمان بیشتر در قدرت باقی بماند. انفجار در مرکز کاپیسا دیروز جان 6 تن را گرفت. به گفته مقامات محلی انفجار زمان رخ داد که یک موتر تونس به سوی ساختمان ولایت در حرکت بود. مهرابالدین صافی والی کاپیسا در مورد به رادیو آزادی چنین گفت.
و آخر منفجر می سازه که در اثر از او در حدود 6 نفر از اماتوران ما شهید میشه و 2 نفر دیگه زخمی میشه.
قابل ذکر است که طالبان ماسلح مسئولیت این حادثه را به دوش گرفتند. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت تخار، طالبان ماسلح در این ولایت فردی را که 30 روز پیش ربوده بودند سر بریده و جسد وی را دیروز به فامیل وی سپردند. فرد مقتول مربوط قوم گجار می باشد. در یک حمله انتحاری در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا 4 نفر به شمول فرد انتحاری کشته شدند. مسئولین امنیتی این ولایت بر رسانه ها گفتند که فرد انتحاری میخواست دیروز بر یک قطار نیروهای پلیس حمله کند، اما پیش از آن که به هدف برسد خودش را انفجار داد. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان با 12 تن دیگر از کارمندان این اداره از طرف سارنوالی افغانستان به تصویر و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ایشان متهم شدند. ریاست مبارزه با فساد و جرایم سارنوالی کشور در یک مکتوب فرستاده شده از کمیته المپیک خواست تا متهمین را جهت پاسخگویی به اتهامات وارده به ریاست مبارزه با جرایم و فساد اداری سارنوالی معرفی کند. ولی جنرال زایر اخبر رئیس کمیته المپیک افغانستان اتهامات وارده بالای خود را رد کرده چنین میگوید:
هر انسانی که ضمیر بیدار داشته باشه میتونه که قضاوت بکنه که در اداره ورزش افغانستان چی گذشته، ولی چیزی که مهم است او این است که مسلما در جایی که کار باشه در اوج اشتباهات کاری وجود داره.
مصاحبه مفصل رادیو آزادی با جنرال زایر اخبر رئیس کمیته المپیک افغانستان را در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی میشنوید. تلویزیون عربی زبان العالم گزارش داده است که ایران یک ماهواره را به فضا فرستاده است. این تلویزیون دیروز در گزارشش گفت یک ماهواره در مورد وضعیت آب و هوا گزارش می‌دهد و همچنان تصاویر را به زمین می‌فرستد. ایران در ماه فوریه سال 2009 میلادی اولین ماهواره خود به نام امید را به فضا فرستاده بود. آمریکا و متحدینش از این ترس دارند که مبادا ایران بم اتمی بسازد. آنان نگرانند که از این تکنولوژی در حمل سرگلوله هسته‌ای استفاده خواهد شد. اما ایران میگوید هدف از برنامه اتمیش فقط تولید برق است و بس. آمریکا دیروز گفت در بحرین پیش از آغاز مصالحه ملی تنش‌ها افزایش یافته است. آمریکا از حکومت بحرین خواسته است تا مردم را به آشتی ملی ترغیب کند. مقامات اداره استخبارات نظامی پاکستان میگویند در حمله طیاره‌های بی پیلوت نیروهای آمریکایی بر مناطق قبایلی آن کشور دیروز حداقل 15 نفر کشته شدند. این مقامات بدون ذکر نامشان گفتند که این راکت‌ها بر یک موتر در نزدیکی شهرک وانه مرکز وزیرستان جنوبی اصابت کرد که در آن 4 نفر کشته شدند. بعداً دو راکت دیگر افراد مربوط به ملا نذیر را هدف قرار دادند که در آن 6 تن کشته شدند. مسئولین امنیتی ساعت بعد از کشته شدن 5 تن دیگر در وزیرستان شمالی خبر دادند. CIA و اداره مرکزی استخبارات آمریکا میگوید در حال بررسی گزارش‌هایی است که بر اساس آن صفحه اینترنتی این اداره مورد حمله رخنگران اینترنتی قرار گرفته است. یک گروه از حمله کنندگان یا رخنگران اینترنتی مسمی به لالز سکیوریتی در یک پیغام خود در صفحه اینترنتی توییتر گفته است حمله را بر وبسایت CIA آغاز کرده است. گفته شده که دیروز وبسایت CIA با یک مشکل مواجه بود، ولی این معلوم نیست که آیا دلیل این مشکل همین رخنه کردن است که گروه لال سکیوریتی ادعای آن را دارد و یا کدام پرابلم دیگر. و خبر آخر که مقامات جمهوری چک میگویند پراگ تصمیم گرفته است تغییرات را در اندازه سهمگیریش در اعمار سیستم دفاعی راکتی آمریکا وارد کند. حکومت جمهوری چک میخواهد در پروژه اعداز دستگاه دفاعی راکتی آمریکا سهم بگیرد، ولی نمیخواهد این دستگاه در جمهوری چک اعداز شود چنانچه واشنگتن خواهان آن بود. وزیر دفاع جمهوری چک دیروز این موضوع را بعد از ملاقات با معاون وزارت دفاع آمریکا در پراگ ابراز داشت. ساعت 7:37 دقیقه که از صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. رئیس کمیته لویدر استیزان امریکا ادمیرال مایک مولن وعده کمک های دراز مدت به افغانستان را داد، ولی از آغاز خروج نیروهای امریکایی در ماه آینده هم سخن گفته است. در حالی که مقامات کاپیسا از کشته شدن 6 نفر در اثر انفجار دیروز در این ولایت خبر دادند، شاهدان عینی چنین میگویند:
انتحاری دیگه آمد تصان کرتاز انفلاق کد و مردم تلفات داد. 2 نفر کشته شده است، 2 نفر دیگه زخمی شده است.
انتظار می رود کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد تصمیمش در مورد حذف نام‌های طالبان از لست سیاه را امروز اعلام کند. مرور بر روزنامه‌های بین المللی هم خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس گفته واشنگتن اغلب کارهای نامناسب کرده و به گپ‌های رئیس جمهور افغانستان گوش نداده. گیتس که قرار است پایان این ماه تقاعد کنه دیروز در مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا چنین گفت:
Frankly, I think that we have often not done a very good job of listening.
صادقانه باید بگویم من به این باور هستم که ما اکثرا به سخنان رئیس جمهور کرزی گوش نداده ایم. کرزی موضوعات را که در معذر عام بیان داشته است اغلبا با ما به طور خصوصی یک یا دو سال پیش در میان گذاشته بود. رابرت گیتس همچنان به طور مثال به فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی امنیتی آمریکایی در افغانستان اشاره نموده گفت ای در عراق به ما معلوم شده بود که شرکت های امنیتی خصوصی در کشورها مشکل جدی هستند و باید مسئولیت نظارت بر چنین شرکت های امنیتی خصوصی بسیار وقت به حکومت افغانستان سپرده شده می بود. در این حال رئیس کمیته لوید رستیزای امریکا ادمیرال مایک مولن وعده کمک های دراز مدت به افغانستان داده اما گفته که در ماه آینده خروج نیروهای امریکایی از افغانستان آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر موضوع را از مصطفی صدیقی مشنوید.
یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا گفته است که ایالات متحده در دراز مدت با افغانستان کمک خواهد کرد. رئیس کمیته لوید رستیزان آمریکا ادمیرال مایک مولن این موضوع را روز سه‌شنبه در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی گفت. مولن افزوده است که باید پیش از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پیشرفت‌های در جنگ علیه طالبان و شبکه القاعده به میان آید. در پایان دهه 80 میلادی زمانی که قوای شوروی سابق از افغانستان بیرون شدند ایالات متحده آمریکا دیگر به افغانستان توجه نکرد و همون بود که جنگ‌های داخلی در گرفت و سرانجام طالبان به قدرت رسیدند. اکنون آدمیرال مایک مولن بلندپایه‌ترین مقام نظامی آمریکا میگوید که بار دیگر این اشتباه را تکرار نخواهند کرد. رایان کراکر دیپلمات مجرب آمریکایی که از سوی رئیس جمهور آمریکا به حیث سفیر این کشور در افغانستان معرفی شده هم به این باور است که آمریکا باید به کمک‌هایش با افغانستان همچنان ادامه بدهد. او میگوید با توجه به گذشته آمریکا نمیتواند این بار افغانستان را تنها بگذارد. چنانچه وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس گفت ما یک بار در سال 1989 توجه خود را از افغانستان دور ساختیم که پیامدهای ناگوار را در پی داشت. دیگر چنین کرده نمیتوانیم. بحث آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک تعداد از افغانها را نگران ساخته است، مخصوصا آنهایی را که شاهد جنگهای داخلی در افغانستان بودند. عبدالمتین خیرخواه یک فعال جوان در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید:
اگر نیروهای جامعه بین المللی از افغانستان برچیده شود، شما بدتر از روزگار 1991 در افغانستان خواد دیده که شما سایه ملوک الطوایفی در کابل شاید 100 برابر از گذشته خواهد شد.
این نگرانی تنها در افغانستان وجود ندارد، بلکه یک تعداد از سیاستمداران پاکستانی هم به تشویش هستند که از خروج نیروهای خارجی از افغانستان گروه‌های افراطی سود خواهند برد. هاشم بابور یکی از رهبران حزب نشنال عوامی در ایالت خیبر پشتونخوا در صحبت با رادیو آزادی:
نمیخواهیم که امریکا سربازانش را پیش از وقت از افغانستان خارج کند. نیروهای امریکایی و ناتو بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان آمدند و مسئولیت دارند تا هرج و مرج را که به دنبال شکست اتحاد شوروی در افغانستان به وجود آمده از میان بردارند.
مایک مولن میگوید حتی اگر ظرف 3 تا 4 سال آینده هم سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شوند، باز هم این سوال مطرح می شود که نظامیان آمریکایی از افغانستان زودتر خارج شدند. او تاکید کرد که با وجود آغاز پروسه کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان، آمریکا در این کشور به حضور نظامیش دوام خواهد داد.
قابل ذکر است که ادمیرال مایک مولن در مورد حالات جاری امنیتی در افغانستان گفت: به نظر من در جنوب افغانستان جایی که حالات امنیتی به جای رسیده است که مسائل دیگر البته حکومت داری بهتر و فعالیت های انکشافی می تواند در آنجا آغاز گردد، ما در تمام نقاط افغانستان مستقر نیستیم، ولی به طور مجموعی باید گفت که روش را که گرفته ایم نتایج داشته است که فکر می کردیم. قابل ذکر است که ای بیانات ادمیرال مایک مولن در حال ایراد شده که قرار است رئیس جمهور آمریکا به زودی بگوید که به چه تعداد از سربازهای آمریکایی را از افغانستان خارج می کند. شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که رئیس کمیته لویدر استیزای امریکا وعده کمک های دراز مدت به افغانستان کرده، ولی گفته که در ماه آینده خروج نیروهای امریکایی از افغانستان آغاز میشه و مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان آستاسا واگذار خواهد شد. در همین مورد رئیس جمهور افغانستان دیروز در آستانه مرکز قزاقستان بیانات داشت. رئیس جمهور کرزی بار دیگر تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان در سال 2014 میلادی مسئولیت های امنیتی کشور خود خودشان به عهده خود گرفتند. حامد کرزی این بیانات در حال ابراز داشته که قرار است در چند هفته آینده مسئولیت امنیتی شماری از مناطق افغانستان به نیروهای امنیتی افغان سپرده شود. باز هم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان گفته است که نیروهای افغان آماده خواهند بود تا همه مسئولیت‌های امنیتی را در سال 2014 میلادی در دست بگیرند. حامد کرزی این موضوع را دیروز در اجلاس منطقه‌ای در قزاقستان گفت. قرار است در چند هفته آینده پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان آغاز شود، اما شماره از تحلیلگران به این باورند که نیروهای افغان فعلا توان گرفتن مسئولیت‌های امنیتی را ندارند. سبستیان گورکا متخصص امور نظامی در بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن است. او در مصاحبه با مرکز خبر رادیو آزادی گفت هنوز وقت است که مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شود. ما از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای محلی بسیار فاصله داریم، زیرا نیروهای محلی و حکومت رئیس جمهور کرزی فعلا نمی‌توانند بر تمام افغانستان مؤثرانه حاکمیت داشته باشند. به باور گورکا افغانستان توانسته است در بخش آموزش نیروهای اردوی ملی دستاوردهای خوبی داشته باشد، اما او می‌گوید که نیروهای پلیس ملی اکنون ضعیف هستند و به آموزش‌های بیشتر نیاز دارند. گورکا در ادامه می گوید اگر این وضعیت ظرف 1.5 سال آینده تغییر نکند، انتقال مسئولیت های امنیتی بسیار دشوار خواهد بود. بر اساس گزارش ها شمار سربازان اردوی افغانستان فعلا به تقریبا 160 هزار نفر می رسد و قرار است این تعداد تا ماه اکتبر امسال به بیش از 171 هزار نفر برسد. همچنان گفته می شود که تعداد نیروهای پلیس به تقریبا 126 هزار نفر می رسد که 1000 آن را زنان تشکیل می دهند. رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده که بعد از آن که نیروهای افغان مسئولیت‌های امنیتی را خودشان بر عهده بگیرند، نیروهای خارجی از افغانستان بیرون خواهند شد.
شنیدین که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در آستانه مرکز قزاقستان بار دیگر تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان در سال 2014 مسئولیت‌های امنیتی را خودشان به عهده خود گرفتند. درباره سال 2014 باید گفت که گفته شده آقای کرزی هم در سال 2014 از کرسی خود به حیث رئیس جمهور افغانستان کنار میره. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع آمریکا گفته که رئیس جمهور افغانستان به طور خصوصی برش گفته که قصد دارد سال 2014 میلادی از سمت خود به حیث رئیس جمهور افغانستان کنار بره. رابرت گیتس این موضوع را دیروز به سنای امریکا ابراز داشت. وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن اغلب کارهای نادرست نموده و به سخنان رئیس جمهور افغانستان گوش نداده است. وزیر دفاع آمریکا گفته است که رئیس جمهور افغانستان به طور خصوصی به وی گفته است که قصد دارد در سال 2014 میلادی از سمتش به حیث رئیس جمهور افغانستان کنار برود. انفجار در مرکز کاپیسا دیروز جان 6 تن را گرفت. به گفته مقامات محلی انفجار زمان رخ داد که یک موتر تونس به سوی ساختمان ولایت در حرکت بود. در یک حمله انتحاری در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا 4 نفر به شمول فرد انتحاری کشته شدند. تلویزیون عربی زبان العالم گزارش می دهد که ایران یک ماهواره را به فضا فرستاده است. این تلویزیون دیروز در گزارشش گفت یک ماهواره در مورد وضعیت آب و هوا گزارش می دهد و همچنان تصاویر را به زمین خواهد فرستاد. ایالات متحده آمریکا گفته است در بحرین پیش از آغاز مصالحه ملی تنش‌ها افزایش یافتند. و مقامات اداره استخبارات نظامی پاکستان میگویند در حمله طیاره‌های بی پیلوت نیروهای آمریکایی بر مناطق قبایلی آن کشور دیروز حداقل 15 نفر کشته شدند. ساعت 7:48 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. در خونه منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، حال همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود توجه را به گزارش یک سازمان حامی حقوق زنان در جهان از جمله افغانستان جلب نموده و نوشتند که افغانستان یکی از خطرناک ترین کشورها برای زندگی زنان در جهان است. روزنامه ها می نویسند از یک طرف جنگ 30 ساله، گرسنگی، اقتصاد ورشکسته، نبود خدمات سالم طبی و بی‌بضاعتی سبب شده است که زنان در حالت ناگوار در افغانستان زندگی می کنند و از سوی دیگر رسم و رواج ها و عنانات موجود در افغانستان راه پیشرفت زنان را بسته و ساحه فعالیت آنها را محدود می سازد. اما روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود به وضع سیاسی و بحران نظامی کنونی در افغانستان توجه نموده، مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان تمایل جنگ افغانستان به سمت شرق می رود. روزنامه می نویسد جنگ افغانستان به جای می رود که در آنجا آغاز شده بود. به نوشته روزنامه، رهبران القاعده 10 سال قبل در شرق افغانستان پنهان شده بودند و آمریکا در اینجا حملات را بر آنها آغاز کرد، ولی آنها با تعداد زیادی از طرفداران خود به مناطق کوهستانی پناه برده و از آنجا به پاکستان رفتند. روزنامه می افزاید قوای امریکا در جنوب افغانستان در هلمند و کندهار بعضی از مناطق را از حضور طالبان پاک کرده و به پیشرفت زیاد دست یافتند، اما در شرق افغانستان رسیدن به یک پیروزی هنوز فاصله طولانی دارد، زیرا این مناطق کوهستانی می باشند و شورشیان از راه های خاک‌آلود و صعب العبور آن اسلحه و مهمات جنگی را از پاکستان به این مناطق انتقال می دهند و تهدید ایجاد می کنند. به نوشته روزنامه، هرچند امریکا می خواهد که تعداد عساکر خود را در افغانستان کمتر بسازد، ولی بدون افزایش تعداد عساکر در این مناطق افغانستان تهدید بی‌امنیتی و رخنه مخالفین در شرق جدی باقی خواهد ماند. نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان استراتژی فعلی امریکا در افغانستان بر افسانه های استراتژیک استوار است. روزنامه می نویسد استراتژی امریکا در افغانستان غیر عملی می باشد، زیرا علاوه بر خالیگاه های دیگر این استراتژی بر دو تصور غلط استوار می باشد. یکی این که خارج شدن از افغانستان زمینه را برای برگشت القاعده در این کشور باز خواهد کرد، و دوم ناکامی در جنگ افغانستان پاکستان را که دارای اسلحه اتمی می باشد بی ثبات خواهد ساخت. به نوشته نشریه، تصور اول به این خاطر بی اساس است که اکنون القاعده دیگر در افغانستان جای پا ندارد و قبلا هم طالبان به خاطر اینکه هیچ منبعی درآمد نداشتند برای تمویل مصارف خود با القاعده نزدیک شده و با آنها پناهگاه داده بودند، که امروز حالت در افغانستان کاملا تغییر کرده است. تصور دوم که ناکامی در جنگ افغانستان پاکستان را بی ثبات می‌سازد هم در شرایط فعلی اساس ندارد، زیرا به نوشته روزنامه این خود پاکستان است که منبع تهدید می‌باشد و اکثریت تروریستان و افرادگرایان در آن به سر می‌برند و به جامعه جهانی تهدید بار می‌آورند. از این رو تمرکز در مبارزه علیه تروریسم باید بیشتر به خود پاکستان جلب شود، نه جنگ افغانستان.
اداره امنیت ملی افغانستان از موجودیت برخی حلقات فعال در ایران خبر دادند که تلاش دارند با مخالفین مسلح افغان در گسترش ناامنی‌ها همکاری کنند. لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، دیروز در کابل گفت به تازگی یک تن از باشنده‌های شهر زایدان ایران که قصد حمله انتحاری را داشت در قندهار بازداشت کردند. به گفته مشعل، افرادی که در ایران با مخالفین مسلح دولت افغانستان همکاری میکنند ممکن مربوط به حلقات استخباراتی و یا مذهبی ایران باشند.
در مورد ایران ما تا بال برای دولت ادعای نداریم، ولی منابع ما در غرب افغانستان میگه که مهمات و فعالیت های تخریبی از آن سوی مرز تنظیم میشن. یکی کیا دیگه دست داره؟ احزاب افراطی مذهبی است یا سازمان های استخباراتی؟ منابع موثق در این مورد برای ما چیزی نگفته، ولی این تایید میکنم که در این مناطق یک سلسله فعالیت های است که اتباع ایرانی دور دست داره.
در حالی که مقامات امنیتی افغان از دخالت ایران در ناامنی‌های کشور سخن گفتند، مقامات دیپلماتیک افغان از تلاش‌های افغانستان به هدف حذف نام‌های طالبان از لیست سیاه ملل متحد سخن گفتند. مقامات افغان گفتند که امیدوار هستند شورای امنیت ملل متحد به تقاضای رسمی حکومت افغانستان مبنی بر حذف نام‌های تعداد از طالبان از لیست سیاه پاسخ مثبت بدهد. جانان موسی‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیرون ساختن نامهای طالبان لست سیای ملل متحد گام خوب به خاطر تامین صلح و ثبات در کشور خود بود. به گفته موسازی، کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد تصمیم خود در مورد درخواست حکومت افغانستان برای حذف نامهای تعداد از طالبان لست سیاه امروز پنجشنبه اعلان خواهد کرد.
آرزو توقع حکومت افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد همین است که تصمیم اونا تصمیم مثبت باشه.
در حالی که تلاش ها به هدف حذف نام های اعضای بلندپایی طالب از لست سیاه شورای امنیت ادامه داره، طالب های مسلط ولایت بدخشان فرد را که چند روز پیش ربوده بودند سرش بریدن و جسدش به فامیلش سپردن. از طرف دیگه شنونده عزیز، در ادامه نامنی های شمال کشور یک انفجار در مرکز کاپیسا دیروز جان 6 نفره گرفت. جزئیات موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در کاپیسا احمد هنایش مشنوید.
وقوع یک حمله انتحاری در مرکز ولایت کاپیسا نگرانی های شدید شمار زیادی از مردم را در این ولایت برانگیخته است. در مورد تلفات بجامانده از این حمله انتحاری ارقام متفاوت از سوی منابع مسئول را می شود. با گفته برخی از شایدن عینی، یک موتر نوه تونس مملو از مواد انفجاری خود را به ساختمان ولایت کاپیسا در شهرک محمودراقی مرکز ولایت کاپیسا نزدیک می‌کرد که پس از شناسایی توسط نیروهای امنیتی در موتر انفجار صورت گرفته است. مهراب الدین صافی والی کاپیسا در مورد این رویداد با رادیو آزادی گفت:
بمی که در یک موتر تابعه شده بود که واقع انتحاری بود، الحمدلله جای شکر است که نظر به سعی و تلاش ارگانهای امنیتی ما بر وقت توقف داده شده بودند. یا می خواهیم که یارت متوقف بسازند تلاشی بگیرند، در این وقت وا خود منفجر می سازه که در اثر از او در حدود 6 نفر از همتران ما شهید میشه و 2 نفر دیگر زخمی میشه. واقعا یک واقع دلخراش است.
این برای بار اول است که در مرکز ولایت کاپیسا حمله انتحاری رخ داده و در نتیجه آن اکثرا افراد ملکی کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان به عهده گرفته و ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است در این حمله 12 تن از نیروهای امنیتی افغان و بین المللی کشته شدند. اما مقامات امنیتی میگویند در این حادثه بیشتر به افراد ملکی تلفات وارد آمده است. شماری از شاهدان عینی از باشندگان محل در مورد حادثه اظهار نگرانی کرده و میگویند که این حمله انتحاری نشانه ای از مشکلات امنیتی در این ولایت است.
انفجار که صورت گرفت با زمو موقع ما برآمدیم که بریم مصاحره ببینیم و هموطن ما شهید یا زخمی افسادگی بودند و 3-4 موتورسیکل که بود ایچی و یک موتر دیگه اون طرف عریق صورت گرفته بود که بعد از او موترای اطفای آمد و مسائل ارگانای امنیتی آمد. بعد از او باز ما را گفتن شما باید از اینجا را ترک کنین چت یک انتحاری دیگه صورت نگیره. شاید این طور بوده باشه که اینجا فرانسوی از مصوبه که ما آمدیم اینجا بوده، شاید به اینا خود برسانه یا شاید یک کسی دیگه را برنامه داشتن، خو تو دقیق معلوم نیست.
ما اسمم از اسمت الله انتحاری دیگه آمد از سونه کراتاز انفلاق کداد مردمت تلفات داد. 2 نفر کشته شده است، 2 نفر دیگه زخمی شده است. امریکایی ها و فرانسوی ها در سایه پیش استاد بودن و انتحاری دوان نارسیده شده در مقابل مردم.
پیش از این ساحات مرکزی و ولسوالی های مربوط به ساحات غرب ولایت کاپیسا از مناطق امن و آرام به شمار می رفتند. اما در حال حاضر شماری از ساکنان ولایت کاپیسا می گویند با انجام این حمله انتحاری به نظر می رسد که فعالیت مخالفین مسلک دولت در این ولایت نیز افزایش یافته و رو به گسترش است. احمد هنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان با 12 تن از همکارای خود از طرف سارنوالی افغانستان به تصویر و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای خود متهم شدند. ریاست مبارزه با فساد و جرایم سارنوالی کشور در یک مکتوب فرستاده شده از کمیته المپیک خواست تا متهمین به خاطر جوابدهی به ریاست مبارزه با جرایم و فساد اداری سارنوالی معرفی کنند. ولی جنرال ظاهر اغبر رئیس کمیته المپیک افغانستان اتهامات وارد بالای خود رد کرده و در جریان مصاحبه با رادیو آزادی دیروز چنین گفت:
رادوی شما از آغاز کار ما تا به حال تقریبا که 2 سال میگذره، از اجراعات کاری تیمی ما تمام هموطنان عزیز ما به خصوص رهبری دولت اسلامی افغانستان، چی هموطنان عزیز ما در داخل کشور هستند چی در خارج کشور هستند، به خصوص مطبوعات که هر روز دوامدار تعقیب میکنه کارکرده های ما را، آشکار و ویدا هست. ولی تیم همکار ما توانسته که با حمایت دولت و نهادهای بین المللی، تاجران ملی، یک ساحه مخروبه که یک ساحه جنگ زده که بر ما تحویل داده شده بود، امروز عملا شما مشاهده میکنید که چی کار صورت گرفته. هر کاری که تا به حال صورت گرفته این به این معنی نیست که کدام امکانات اضافی دولت در اختیار اداره ورزش افغانستان گذاشته باشه یا کدام پول اضافی بوده باشه. همین امکانات است که در طول 10 سال در اختیار مسئولین اداره ورزش افغانستان گذاشته شده بود.
شنونده عزیز، مصاحبه مفصل رادیو آزادی با جنرال ظاهر اخبر رئیس کمیته المپیک افغانستان در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی مشنوین. رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان با 12 تن از همکارای خود از طرف لویس سارنوالی کشور به تصویر و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای خود متهم شدند. تازه‌ترین مسائل روزی است که وزیر دفاع آمریکا گفته واشنگتن اغلبا کارهای نادرست کرده و به گپ‌های رئیس جمهور افغانستان گوش نداده. گیتس که قرار است پایانی متقاعد کند دیروز مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا گفت که اکثرا به سخن‌های رئیس جمهور کرزی گوش ندادند و کرزی موضوعات را که در معذر عام بیان داشته اغلبا به آمریکا به طور خصوصی 1 یا 2 سال پیش در میان گذاشته بود. ساعت نزدیک به 8 صبح به وقت افغانستان است. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی پشتو با شماست.